په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. افغان ولس مشر اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې تر هغو به د سولې غوښتنې ته دوام ورکوي چې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د اسلامي نړۍ عالمان به د سعودي عربستان د جولای میاشتې په غونډه کې په افغانستان کې جنګ مردود او د سولې جهاد به اعلان کړي. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجلې ته مظفر بازایر او زما نور همکاران هرکلی کوو. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاب به په خپل وخت او شفافه توګه ترسره شي. د بغلان امنیتي مقامات په دې ولایت کې په تیرو دوو ورځو کې د سختو جګړو خبر ورکوي او د ترکیې له روسیې څخه د اس 400 میزایلو ضد سیستم د پیرولو په اړه انقرې ته د واشنگتن خبرداری رد کړ. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به پر خپل وخت او شفاف ډول ترسره کیږي. ولسمشر غنی چې نن په کابل کې د مجاهدینو د برید شپږویشتمې کالیزې په مناسبت مراسمو ته وینا کوله، ژمنه وکړه چې حکومت به په انتخاباتو کې هیڅ ډول مداخله نه کوي او دی له ولسی جرګې هم غواړي چې په دې پروسه کې لاسوهنه ونه کړي. ښاغلی غنی د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه هم څرګندونه وکړې.
انتخابات ریاست جمهوری طبق فرمایش قانون اساسی میشه، اما ای پیش از جواز
دی وی دولت مشر انتخابات به د اساسی قانون د غوښتنه لمخې کیږي. د 1398 هجری المریس کال جوازانه مخ کې بکیږي. زه د دولت له اراده پرته یو ورځ هم نه غواړم چې دا مسؤلیت ولرم. 15 کال زما د لوري لورزي نه حسابيږي، بلکې کال هغه ډول شمیرل کیږي چې څنګه چې د افغانستان په اساسی قانون کې ذکر شوی دی. محمد اشرف غنی ویل چې انتخابات له روان بحران څخه د افغانستان د وتلو لار ده او خلک باید د خپل ملي او اسلامي وجبې د سرته رسولو لپاره په دې پروسه کې پراخ ګډون وکړي. د بغلان امنیتي مقامات په دې ولایت کې په تیرو دوو ورځو کې د سختو جګړو خبر ورکوي. د بغلان د امنیت قومندان جنرال اسلام الدین سری نن ویل تیرو دوو ورځو کې په مختلفو سیمو کې د جګړو او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې 13 وسلوال وچل شوي او 13 نور ژوبل دي. ښاغلی سری خبریالانو ته ویل وسلوالو ته د امرک ژوبله په بورکا ولسوالۍ د دوشي او پلیخمري ترمنځ په لویه لاره او د پلیخمري ښار خلازای سیمه کې رسیدلې ده. د بغلان د امنیت قومندان په دې وای په دې جګړو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او د غراز د دولت وسلوالو مخالفانو هم په دې اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د هلمند سیمه ییز مقامات وایي نن دلته په یو ځان وژونکي حمله کې د یوې ښځې په شمول شپږ کسان وژل شول. په وژل شوو کې څلور ملکي وګړي دي او دوه د ملي اردو سرتیري دي. د هلمند د والي وایان عمر ځواک وایي چودونکي مواد په موټر کې ځای پر ځای شوي وو او د ځانمرګي هدف د نادري ولسوالۍ د ملي اردو یو مرکز وو.
که در دیگر نفر دیوردی میلی پشادت رسیده لیدی یا دیگر نفر تپیان دیا و هم داشتن چلور نفر هیتسان هم پشادت رسیده لیدی یا او نفر نور ترکر شدید.
کته هم تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په هلمند کې د دا ډول بریدونو مسؤلیت طالبانو منلی دی. د ترکیه له روسیې څخه د اس 400 میزایلو ضد سیستم د پیرولو په اړه انقرې ته د واشنگتن خبرداری رد کړ. ترکیه وایي د دې سیستم د پیرولو معامله تر ډیره حده بشپړه شوې ده او له دې به په شان نشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په بروکسل کې د ناټو د خارجي چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې ویل چې واشنگتن له روسیې څخه د اس 400 ډوله میزایلو ضد سیستم د اخستلو په اړه د انقرې په پریکړه سخت اندېښمن دی. پومپیو ویل دا سیستم د ناټو تړون له دفاعي سیستمونو سره سمون نه لري. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې روسیې د اس 400 ډوله میزایلو ضد سیستم د سپارلو چارې ګړندۍ کړې دي. ترکیه په تېر ډسمبر میاشت کې د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د اس 400 روسی ساخت میزایل ضد سیستم د پیرلو معامله لاسلیک کړه. د غزې تراړې روغتیایي مقامات وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 4 فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو په ډزو وشل شوي دي. دغه راز 200 نور فلسطینیان چې یو خبریال هم پکې شامل دی په سیمه کې د تازه تاوتریخوالي په نتیجه کې ژوبل شوي دي. له یوې میاشتې راهیسې چې د غزې اوسیدونکو د غزې د پولې په اوږدو کې مظاهرې پیل کړې، اسرایلي عسکرو تر اوسه 240 فلسطینیان وژلي دي. اعتراض کوونکي فلسطینیان غوښتنه کوي چې دوی ته د هغو سیمو ته بیرته د ستنېدو اجازه ورکړل شي چې اسرایلو لاندې کړي دي. د اسرائیل پوځ وایي د غزې له 2000 تر 4000 پورې اوسیدونکو پاسون کړی او یو شمېر یې غواړي چې د اسرائیل خاورې ته واوړي. او د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان پر خلکو غږ وکړ چې په راتلونکو درې ورځو کې په لوی شمېر کې په سوله ییزه او ملکي نافرمانۍ کې برخه واخلي. پاشینیان نن د ارمنستان درېیم ستر ښار ته پر لاره خپلو پلویانو ته چې د ده د هرکلي لپاره راوتي وویل چې د مۍ په لومړۍ نیټه دی کله چې پارلمان نوی صدراعظم ټاکي د پایتخت ایروان لارې کوسي ډکې کړي. په همدې حال کې د ارمنستان ولسمشر آرمن سرکیسیان له روان حالت څخه د هیواد د وستلو او د روان سیاسي بحران د کمولو په هدف له پخواني صدراعظم سر سرکیسیان او سرپرست صدراعظم کارن کاراپتیان سره مشورې کړې دي. د ارمنستان پارلمان به د مې میاشت په لومړۍ نیټه د نوي صدراعظم د ټاکلو لپاره رای ورکړي.
خبرونه ملازادي رادیو اوریدل. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د وسلوالو طالبانو پر وړاندې به د سولې باب ونه تړل سي، خو وایي که چیرې هغوی جګړو ته دوام ورکوي افغان ځواکونه یې مقابلې ته چمتو دي.
پیګو څه کوم چې میاستې په دې باندې فکر وکړه او د دې جرأت نه درلوده چې سولې ته راسي، یا وایي سوله ولې نه مه که جنګ غواړي نو پوسې چې دا ولسې بیا مقابلې ته.
د مشرانو جرګې درې پلاوی له تاجکستان، پاکستان او چین سره د افغانستان ګډ پوځي تمرینات له سیاسي او پوځي اړخه ګټور ګڼي. د دې جرګې نائب منشي فیصل سمې
دغه رزمایشتونه خپله ګټې لري. زموږ او تاسو د نظامیانو او د هغوی د نظامیانو ترمنځ تجارب شریکېږي.
ترکیه د امریکا هغه خبرداری رد کړ چې د هیواد ته د استلور سو روسي توغندیو د اخیستلو په اړه ورکړی دی. نور راپورونه هم لرو. د مجله مو تر شپږ نیمه بجو ده. افغان ولسمشر وایي د طالبانو د جګړې وروستی اعلان هیڅ ډول شرعي ولسی بنسټ نه لري. شغلی غنی چې نن یې د مجاهدینو د بریش پر رښتمې کلیزه په مناسبت په ارګ کې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل افغان ځواکونه دفاع ته چمتو دي خو هیڅکله به د سولې باب ونه تړل سي. محمد حدیث پردیس راپور کوي.
د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دغه عملیات د یو مسلمان ملت او د یو خپلواک هیواد پر ضد د طالبانو د جنګ اعلان دی. ښاغلي غنی چې د شنبې په ورځ د ثور د اتمې نیټې د مجاهدینو د بری د شپږویشتمې کلیزې په مناسبت پارک کې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل وسلوال مخالفین غواړي په دې اعلان سره د سولې باب وتړل شي خو په خبره دی به هیڅکله دغه کار ونه کړي. د ښاغلي غنی په خبره افغانان په سولې باور لري او دا باید ټولو ته واضح وي چې اختیار هم لري.
هر طالب جنگ نه میخواد. جنگ از طرف یک عده محدود سر اکثریت هست. فهمیدید؟ مو پیگو لومگلمان هم خبر دی. پیگو څه کوم چې میاستې په دې باندې فکر وکړه او د دې جرأت هم نه درلوده چې سولې ته راسي، یا وایي سولې ولې نه مه. اما که جنگ غواړي نو پوسې چې دا ولسې بیا مقابل کې بری. دښمنان د افغانستان دا غواړي. نن د هغو دا غوښتل چې له دې پرتامین جلسه کې زه بیا اعلان د جنګ وکم او وایم سوله ختمه ده. سوله هیڅ وخت نه ختمیږي تر چې موږ سولې ته ورسیږو.
ولسمشر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته په اشاره سره وویل چې دغه ځواکونه د طالبانو د جګړې او دا چې دوی له نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري موجود دي. د ښاغلي غنی په خبره افغان حکومت په 20مه پیړۍ کې طالبانو ته د سولې له تر ټولو سخاوتمندانه وړاندیز وکړ چې نړۍ هم په دې مسلې قانع ده، خو په ورته وخت کې د دفاع لپاره به هم د امنیتي او دفاعي ځواکونو ظرفیتونه نور هم لوړ شي. ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې طالبانو تېره اونۍ د الخندق په نوم د خپلو پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ. طالبانو رسنیو ته په استولې اعلامیې کې ویلي چې د الخندق په عملیاتو کې به بهرني او افغان ځواکونه په نښه کړي. په اعلامیې کې پشان د افغان حکومت له لوري د سولې هڅې د طالبانو د کمزوري کولو لپاره یو هڅه بلل شوې ده. له دې ټولو سره سره د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي بیا یادې غونډې ته وویل چې د مجاهدینو له بریا شپږویشت کاله وروسته هم افغانستان له جدي ننګونو سره مخ دی. دی وایي زموږ ملت په تیرو څلوېښتو کلونو کې د جهاد او مقاومت له کبله ستونزې ګاللي، خو هیڅکله مایوسه شوی نه دی او دایمي سولې او ثبات ته د رسېدو لپاره به کله هم له خپلو هڅو نه امیده نه شي. په یاده غونډه کې د افغانستان د ملي اردو لوی درستیز شریف یفتلي هم د طالبانو په سرلنیو عملیاتو ته په اشارې سره وویل چې افغان ځواکونه په بشپړ ډول له خپلو خلکو او خاورې دفاع ته چمتو دي. د ښاغلي یفتلي په خبره د سولې د هڅو له دوام سره سره به افغان ځواکونه په دفاعي چارو کې تعلل ونه کړي. د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزارت هم تازه دا ویلي چې طالبان به د جګړې له لارې په افغانستان کې بریالي نه شي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
د سولې په اړه مو د افغان ولسمشر څرګندونې واورېدلې. دغه راز د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان د ولسمشر غني له دې سیاست څخه هرکلی کوي چې د جګړې ترڅنګ به د سولې به پرانیستې وي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې موضوع په اړه د نړیوالو چارو له افغان کارپوه انتظار خادم سره مرکه کړې.
فکر کوم چې د هېواد د مشر په حیث باندې بهتره خبره کړې ده. یو قوي سیاست وي، جبري غیر منطقي سیاست وي، یو د حالاتو قیاس وي او د خلکو د غوښتنو سره سمه خبره کول وي. د ولسمشر غني دا خبره تاییدومه بهترینه خبره کړې ده، ځکه چې جنګ په وخت باید سره جنګ وکړي. یو رهبر باید هم د جنګ د میدان مدبر ستراتیژیست اوسي او په عین وخت کې یو ښه حکمران اوسي چې هم جنګ کې هم سیاست، نو په عین وخت کې د صلح دروازه پرانیستې پرېښوده او په عین وخت کې که چېرته څوک جنګ له هغې سره جنګ کوي. ولې دا ډېره مهمه مسله دا ده چې تر ډېره حده پورې د افغانستان مسله انتهایي پیچلې ده. یوازې په دې باندې نه کېږي چې وویل چې زموږ د صلح دپاره دروازې پرانیستې دي او تاسو راشي صلح وکړي. ولې ډېره مهمه دا ده چې په کور دننه د جنګ د تداوم کوم لاملونه چې دغه باید له منځه لاړ شي.
خادم صاحب، به ولسمشر په خپلو خبرو کې دا مسله اشاره وکړه چې د طالبانو یوه محدوده کړۍ ده چې دوی غواړي جګړه وکړي او دغه خپله غوښتنه په نورو هم تحمیلوي. په داسې وضعیت کې فکر کوي د سولې پروسه او یا له دوی سره سوله کول به ډېر ستونزمنه نه وي؟
صلح کول دا اوږده پروسه ده، دا پروژه نه ده، دا د ورځې خبره نه ده. بیا هم لس کاله په افغانستان کې شپاړس کاله همدغه څوک جنګ شوی دی. د جنګ د پای ته رسولو په خاطر باندې حوصله باید موجوده واوسي. وړې وړې کړۍ به حتمن وي چې د جنګ د تداوم لپاره به یا هم د خپل فکر په لحاظ باندې او یا هم د سیمې د هېوادونو د هغه کم نیابتي جګړې یا کم نیابتي پالیسي د هغې بنیاد باندې به جګړه کوي. ولې ډېره مهمه مسله دا ده چې کله موږ د سولې خبره کوو، د صلحې د راتګ لپاره باید موږ تمام شرایط باید پوره کړي. اوس که چېرته د ولسمشر غني دا خبره وي چې موږ د صلحې دروازه نه بندوو، معنا دا ده چې د افغانستان جګړه په نظامي توګه به نه پای ته رسېږي. یعنی د افغانستان حکومت نشي کولای چې د زور له لارې او د نظامي فشار له لارې په طالبانو باندې فشار راولي او بالاخره هغوی سرکوب کړي. ښه خبره دا ده چې د جنگ انتخاب د حکومت د تشکیل په لمن کې باید د جنگ انتخاب وي. ولې کله که صلح کېږي، د صلح لپاره باید منطقي او داسې یو دریځ غوره کړي چې هلته د راکړې ورکړې فرمول کاملا په نظر کې نیول شوی وي او نړیواله اجماع رامنځته شوی چې کله صلح راشي، د صلح د تداوم او د صلح ساتلو په خاطر باید کار وشي.
دغه د اجماع مسلې ته اشاره کوله چې کله په افغانستان کې د سولې موضوع یادېږي نو د پاکستان او د ځینو نورو سیمه ییزو هیوادونو نوم ورسره جوخت یادېږي او رول هم مهم ګڼل کېږي. نو څه فکر کوئ چې پاکستان او په مشخصه توګه په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره هغه اجماع چې تاسو خبره کوئ واقعا اوس رامنځته شوی؟
نه، رامنځته شوی نه ده. باید رامنځته شي. پاکستان خپل ستراتیژیک عمق لپاره کار کوي، هندوستان خپل نیابتي جګړې ته پر مخ باندې وي، سعودي عربستان او ایران دلته خپل کارونه شروع کړي دي، چین او روسیه او امریکا په خپل منځ کې په اختلاف باندې اخته دي، او افغانستان خلکو د افغانستان خاوره د دغه نیابتي جګړې ښکار شوي دي. دلته سیمه ای اجماع ضرورت دی، اشد ضرورت دی، ولې رامنځته شوی نه ده. او د دې لپاره کار کول پکار دي. افغانستان د حکومت مطلق منطقي سیاست ته کار کول پکار دي.
د نړیوالو چارو افغان کارپوه انتظار خدمو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د سولې علي شوروي د اسلامي نړۍ عالمان به د سعودي عربستان په غونډه کې په افغانستان کې جنگ مردود او د سولې جهاد په اعلان کړي. د دغې شوروویان احسان الله طاهری ازادي راډیو ته وویل د دغې ناستې په جوړېدو سره به د افغانستان د قضیو او جګړې په اړه د پاکستان په کړنلاره کې هم جدي بدلون راسي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
په داس حال کې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د هرې ورځې په تیریدو په ملي او نړیواله کچه غوښتنې ډیریږي، د افغانستان د سولې عالي شوراوی په سعودي عربستان کې د علماو ناسته برخلیک ټاکونکی رول لري. د دغې شوراویان احسان الله طاهری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په یاده ناسته کې په هیواد کې د جګړې په پای ته رسولو پریکړه کیږي چې د ده په وینا ورسره به د افغانستان د قضیو په اړه د پاکستاني علماو خولې هم بندې شي.
تمام علمای کشورهای اسلامی با یک صدا جنگ برتب
دی وید. اسلامی هیوادونو ټول عالمان له دینی هدایت سره سم په یو غږ جنگ ناروا غنی او د سولې په اړه خبرې کوي، او هغه کسان چې تر نن پورې په افغانستان کې جګړه جهاد بولی نور بخپل شوم کارته دوام ورنکړی شي. د اسلامي نړۍ د عالمانو ناسته د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان سعودي عربستان او د سولې د عالي شورا په همکارۍ په جولای میاشت کې جوړیږي. مخکې تر دې سعودي عربستان اعلان کړی چې د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره هڅې ډېرې شوې، او څه موده مخکې هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د درویشتو هیوادونو په استازیتوب په تاشکند کې هم یوه غونډه جوړه شوې وه. افغان حکومت د کابل پروسې په دویمه ناسته کې طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ چې دې ډلې تر اوسه ځواب نه دی ورکړی، خو تیره چهارشنبه دال خندق په نوم عملیات پیل کړل چې ظاهرا په جګړه ټینګار کوي. له دې وړاندې د پاکستان په شمول چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی، د نړۍ او سیمې ډېر شمېر هیوادونو د افغان حکومت د سولې له طرحې ملاتړ کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دغه هیواد د ستونزو په حل کې د اسلامي نړۍ د عالمانو رول مهم ګڼي. د دې جرګې یو غړي داود کلاکانی ازادي راډیو ته وویل
طالبان چې همیشه جنگ په افغانستان کې کوي، هغه د اسلام په نامه او د شریعت په نامه په افغانستان کې جګړه کوي. دغه چې په عربستان سعودي کې دا مجلس دایریږي، دا مجلس ډېر ښه تاثیر په طالبانو په صفوف کې په حرکتونو کې او په مفکوره کې راولي.
ښاغلی کلاکانی وایي سعودي عربستان په پاکستان ډېر نفوس لري، او په افغانستان کې د سولې د فتوا په ورکولو سره به اسلام آباد له کابل سره همکارۍ ته اړ شي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو د سولې په اړه مو اوریدل. بلخوا په بلخ ولایت کې موجوده ناامنۍ د دې سبب سوي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې ځینې مرکزونه بند سي او یو شمېر نور ونسي کولی په دوامداره توګه فعالیت ترسره کړي. په بلخ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې دا مرکزونه په چمتال او چاربولاک ولسوالیو کې موقعیت لري. مجیب رحمان حبیب صاحب په اړه راپور کوي.
په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې ناامنۍ سبب شوي تر څو د ولایت کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې 14 مرکزونه بند شي. په بلخ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد حیات ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې علاوه پر دې چې په چمتال ولسوالۍ کې د رای ورکونې د کارتونو د ویش مرکزونه د ناامنۍ له امله مسدود شوي، په چهاربولاک ولسوالۍ کې هم د روانې جګړې له امله د رای ورکونې د کارتونو د ویش څو مرکزونه تر لوړ تهدید لاندې راغلي دي او نشي کولای په دوامداره توګه فعالیت وکړي. ښاغلی حیات وویل چې په مجموعي توګه په بلخ ولایت کې د رای ورکونې د کارتونو یا استیکرونو د ویش 314 مرکزونه موجود دي چې 50 مرکزونه یې مزار شریف ښار ته مربوط کیږي. په همدې حال کې د بلخ ولایت اوسیدونکي خاصتاً ښځې بیا د مزار شریف ښار په ګډون ګڼ شمېر ولسوالیو کې د رای ورکونې د کارتونو د ویش د مرکزونو له کموالي شکایت لري.
په مزار شریف کې د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتونې مرکزونه ډېر کم دي. په ولسوالیانو کې هم د ناحملې له کبله خلک د نوم ثبتونو مرکزو ته نشي تللی. که وضعیت همداسې دوام لري نو خلک انتخاباتو کې شرک نشي کولی.
د دې ولایت د امنیې قوماندانۍ چارواکي د یادو مرکزونو د بیرته پرانیستلو او یا هم د نورو مرکزونو د امنیت د خوندي ساتنې لپاره رسنیو سره خبرو ته نه دي حاضر.
له بلخ څخه ورځو روزګان ولایت ته. د روزګان په ترینکوټ ولسوالۍ کې نن دوهمه ورځ د روزګان کندهار ترمنځ لویه لار د اعتراض کوونکو لخوا تړلې پاتې ده. نن د هغو اعتراض کوونکو شمېر نور هم ډېر سو چې پر دې لارې د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت لري. له روزګان څخه شریف الله شرافت په دې اړه یو راپور استولی چې د مظاهره کوونکو په شعارونو پیلېږي.
پورزګان کې د اعتراض کوونکو شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي. په دغه ولایت کې اعتراض کوونکو نن دوهم ورځ د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لاري تر څنګ ښار هم تړلی وو او لاري نیو کړی. دغه اعتراض کوونکي وایي ځکه یې د اورزګان او کندهار ترمنځ لویې لاره د ترافیکو پر مخ تړلې او په ښار کې لارینونه پیل کړي. د دې په خبره چې پر یاد لاره د کندهار په مربوطاتو کې د میشتو امنیتي پوستو پولیس زوروي، غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي، په زور پوستې پرې جوړوي او سپکې سپورې ورته کوي.
په دغه لاره باندې چې روان وروره دی چې ورته وایي چې ودرېږه، هغه موټر که بری کار نه وکړي هم دی زربا پر وایي ولې یا
مسلمان یې
شار خو نو په دغه خاطر تړل کېږي وروره چې بیا امنیتي ډېره ده، وروره بیا عزتي ډېره ده، سړی مو د ځان نه دی.
غوښتنې دا دي چې دولت د یادې لارې د امنیت مسؤلیت له پولیسو واخلي او ملي اردو ته یې وسپاري. د دې په خبره څو مال عزت ناموس او سرونه یې خوندي سي.
موږ دا خاینان نه غواړو، دا دنیا نه، دا شاید به خپل دولت څخه دا خواهش لرو دغه لارې اسکر چې دي دا دې تبدیل کړي،
چې موږ دا لار وروره دغه خپل لارې روزګانیانو خلکو ته ورکړل سي، خپل دولت دغسې دا لاره جوړه سي. وروره
دغه اعتراض کوونکي ګواښ کوي چې تر هغو به په ښار کې لارینونه پای ته ونه رسوي او د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره به خلاصه نه کړي څو چې غوښتنې نه وي منل سوي.
دا په میاشتو میاشتو موږ تړو، بیا موږ پر دغه لار نه ورځو. زموږ لوی هم بې عزته دی، سپین ږیری هم بې عزته دی، کوچنی هم بې عزته دی، ځکه چې زموږ په موټر کې عجزیه را سره سپري دوی په موږ کورېانډه کوي.
په ورته وخت کې بیا د اورزګان مرستیال والي عبدالواحد پټان وایي د یادو اعتراض کوونکو ستونزې تر مرکزي ادارې رسولې دي.
د دې مشکلاتو په باب باندې چې موږ وختن فوختن د خلکو غږ خپلې مرکزي ادارې سیمیزو ارګانو ته رسولی دی، نو او دا لار هم ډېر حد پورې شوالی کوټ په ولسوالۍ کې راتېره شوې ده.
د یادونې وړ دی چې په دغه ولایت کې خلکو له هغه وروسته د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره او د ترینکوټ ښار وتړلې او لارینونه یې پیل کړه. کله چې څلور ورځې وړاندې نامعلومو وسلوالو پر یاد لاره د پوهنتون د یو استاد په ګډون پنځه ملکي کسان په مرموزه ډول ووژل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو پر منځنۍ څپه ولس شپږنوي او د اف ام پرسل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري او تاسو کولی شئ چې صفه او وزه واوري. دغه راز زموږ پر ویب سایت کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه هم په ژوندۍ بڼه واوري او هم زموږ راپورونه او تحلیلونه ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. د مشرانو جرګې اداري پلاوی له تاجکستان، پاکستان او چین سره د افغانستان ګډ پوځي تمرینات له سیاسي او پوځي اړخه ګټور ګڼي. د یادې جرګې نائب منشي فیصل سمی ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره افغان حکومت باید په اړیکو کې داسې توازن رامنځته کړي چې دا تمرینات د امریکا او ناټو غړو هیوادونو غبرګون راونه پاروي. یوسف خان زدران د دې موضوع تفصیل راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي او پوځي کارپوهان د سیمې له ځینو هیوادونو سره د افغانستان ګډ پوځي تمرینات ګټور بولي. د مشرانو جرګې نائب منشي محمد فیصل سمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سیمیزې همکارۍ په هدف د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او چین ترمنځ ګډ پوځي تمرینات چې چین یې وړاندیز کړی خورا مهم دي.
موږ خپل ګاونډي سره باید چې داسې همکاري ولرو چې دغه رزمایشتونه خپل ګټې لري، د موږ او تاسو د نظامیانو او د هغوی د نظامیانو ترمنځ تجارب سره هغه کې شریک کیږي او دا هم له سیاسي لحاظه او هم له نظامي لحاظه ډېر ګټور بولم.
دا په داسې حال کې ده چې د چین دفاع وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي افغانستان، چین، تاجکستان او پاکستان به روان کال د ترهګرۍ ضد په ګډو تمریناتو کې ګډون وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ د چین د دفاع وزارت ویان ووکین ویلي هیواد یې دا وخت په دې تمریناتو سره د ترهګرۍ ضد عملي مبارزې ته تیاری نیسي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان دفتر سرپرست بیا د دغې موضوع په اړه له ډېر څه ویلو ډډه وکړه، خو وویل په دې اړه ځینې خبرې شوې دي. که څه هم د امریکا او ناټو په زور کې د سیمې له ځینو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو په اړه وخت نا وخت اندېښنې ښودل کېږي، خو فیصل سمی وړاندیز کوي چې افغان حکومت په دې برخې کې توازن ته جدي کار وکړي. له دې سره د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي دا ډول تطبیقات یا تمرینات د ممکنه ګواښ د له منځه وړلو لپاره پلانېږي.
پوروا په شکل باندې انجامیږي، یعنی دا ښودل کېږي، نمایش ورکول کېږي. که چېرې تراگر پہ سلاد شدت پیدا کی دے دی پم دے قسم باندے پہ گڑا باندے پہ دے پولک کے بے عملیاتن کولے شی ور سب یعنی دا مخت مخت مخالفین یا دکمن پہ خبردارہ ور کولی دی.
دا چین دفاع وزارت دا دغو تمریناتو دا وخ او څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. د چارو کارپو زلمی وردک بیا وایي دا ډول تمرینات په هغه صورت کې ښه اغېز لرلی شي چې د افغانستان سره د ستراتیژیکو ملګرو هیوادونو په تیره د امریکا په موافقه ترسره شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د ترکیې حکومت امریکا هغه خبرداری رد کړی چې د هیواد د 1400 روسي توغندیو د اخیستلو په اړه ورکړی دی. ترکیې ویلی دی چې دا معامله سوې ده او نه سي فسخه کېدی، خو د ناټو ځینې غړي هیوادونه چې د روسیې له نفوذ څخه ویره لري د معاملې سخت پارولې دي. له دې مخکې د امریکا په سنا کې هم ترکیې ته د جنگي الوتکو د ورکولو د معاملې د فسخه کولو طرحه وړاندې سوې ده. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
د امریکایي چارواکو له قوله ویل شوي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل ترک سیال ته ویلي واشنگتن له دې کبله جدي اندېښنه لري چې انقره غواړي له روسیې څخه داسې وسلې چې د ناټو د هوایي مدافع له سیستم سره مطابقت نه لري وپیري. د دې چارواکو په وینا مایک پومپیو د جمعې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په حاشیه کې خبرداری ورکړ چې هغه هیوادونه چې له روسیې څخه وسلې پیري په هغو بندیزونو کې شاملېدای شي چې متحدو ایالاتو تیر کال د روسیې پر پوځي او دفاعي صنعت ولګول. خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د پومپیو له څرګندونو سم دستي وروسته وویل چې د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د 1400 توغندیو د پیرلو معامله په دسمبر میاشت کې شوې او نشي فسخه کېدی. هغه ترکی خبریالانو ته وویل چې روسیه د ترکیې له غوښتنې سره سم د دې توغندیو د سپارلو بهیر چټک کړی دی او زیاته یې کړه چې دا معامله بشپړه شوې ده او د بندیزونو ګواښ ترکیه له خپل هوډ څخه نشي راګرځولی. چاوش اوغلو وویل دا څرګندونې چې دا معامله مه کوئ کنه بندیزونه لګوو پر ترکیې هیڅ راز اغیز نشي کولی او هیڅکله به یې ونه مني. چاوش اوغلو زیاته کړه چې ترکیه د ناټو له غړو هیوادونو څخه هم د وسلو پیرلو ته چمتو ده او ویل چې ترکیه د هوایي مدافع وسایلو ته اړتیا لري او کولی شي نورې وسلې هم واخلي. د ترکیه او روسیه ترمنځ د وسلو معاملې د ناټو هغه غړي چې د روسیه د زیاتیدونکي ګواښ لويري د ناټو په ختیځو پولو کې د خپل ځواک د پیاوړي کولو په حال کې دي سخت پرولې دي. د ترکیه د دریس په وړاندې ښایي د امریکا د کانګرس هغه غړي هم غبرګون وښیي چې له روسیې سره د ولسمشر رجب طیب اردوغان د نږدې کېدو او د ژورنالیستانو، سیاسي مخالفانو او علمي شخصیتونو د بندي کولو له کبله اندېښمن دي. د پنجشنبې په ورځ دریو امریکایي سناتورانو هغه طرحه وړاندې کړه چې که تایید شي ترکیه ته د امریکایي F-35 الوتکو د ورکولو معامله فسخه کیږي.
آیا د موټر لپاره د نړۍ تر ټولو چټک چارجر په اړه مو اوریدلی؟ که نو وینو له اسمت سروانه به واورو.
الکترونیک یا برقی موټر ورځ په ورځ په نړۍ کې ډېری شي او د هغو د بیټریو د قدرت او د ژر چارج کېدو لپاره نور ګامونه اخیستل کیږي. په سویس کې یوې کمپنۍ یو داسې ستره چارجر جوړ کړی چې د الکترونیک موټر لپاره 350 کیلو واټه برېښنا برابروي او د نړۍ تر ټولو چټک الکتریکي چارجر دی. د ای بی بی په نوم سویسی کمپنۍ ویلي چې تر اوسه په نړۍ کې دومره غښتلی او چټک چارجر نه و جوړ شوی. دا چارجر چې تیرا های پاور ډی سی نومیږي له 8 دقیقو وروسته موټر ته قدرت ورکوي چې 140 مایل وچلی شي. دا چارجر 350 کیلو واټه برېښنا ځان ته برابروي. د دوی په وینا دا چارجر د ټیسلا چې د نړۍ تر ټولو مشهور برقی موټر دی تر سوپر چارجر 3 برابره چټک دی. د ټیسلا چارجر 140 کیلو واټ او د فلوکس واګن چارجر 225 کیلو واټ برېښنا برابروي. ای بی بی سویسی کمپنۍ وای دا چارجرونه به پر لوی لارو او د تیلو په ټانکونو کې نصب کړي. ای بی بی کمپنۍ تر اوسه پورې 6500 چټک چارجرونه په 6 هیوادونو کې نصب کړي دي.
دوستان مننه کوم چې تر دې معلومو د ازادي رادیو خبرونې را سره واوریدلې. د نن ورځې پښتو ماشمنۍ خبری مجله په همدې ځای کې پاتې سیږي. دری مجله مو ادامه لري. زما همکار سید سمی عباس استودیو ته راغلی دی او د مجله درته وړاندې کوي.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.